السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. نن یک شنبه د 1415 هجری لمریز کال د زمری یا اسد اولسمه نیټه ده چې د 2016 میلادي کال د اګست د میاشتې له اومې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت لا هم نه ده تایید کړي چې په ازرې ولسوالۍ کې نسکوره شوې پاکستانۍ هلیکوپټر به هماغه وي چې له افغانستانه د تیریدو اجازه ورکړل شوې او وایي په دې اړه څېړنې کوي، او راپورونه وایي چې طالبانو د هلمند جګړې ته د افغان حکومت په څیر خپل روزل شوي جنګیالي استولي دي. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلی د آصف حبیبي په تخنیکي مرسته وړاندې کوم، نور موضوعات هم لرو خو له خبرونو وروسته. د مهمو خبرونو سرلیکونه: روسیه وایي چې په لوګر کې د نسکورې شوې پاکستاني هلیکوپټر د یرغمل شوي روس لارښود خوشې کول ښایي ډیر وخت ونیسي. کابل او تهران پریکړه کړې چې خپل ګډ امنیت ته د ګواښ ټول عوامل به له منځه وړي، او د سوریې د رژیم مخالف وسلوال ادعا کوي چې د دولتي ځواکونو لخوا د حلب ښار محاصره یې ماته کړې ده. بشپړ خبرونه: افغان حکومت وایي لا هم د هغې پاکستانۍ الوتکې په اړه څېړنه کوي چې د پنج شنبې په ورځ د لوګر په یوه غرنۍ سیمه کې بیړنۍ ناسته وکړه او عمله یې وسلوالو یرغمل کړل. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل د شنبې په ورځ ولسمشر په یوه فوقالعاده امنیتي غونډه کې د دې موضوع په اړه په ترلاسه شویو معلوماتو بحث وکړ او یو پلاوی وټاکل شو څو معلومه کړي چې په ازرې ولسوالۍ کې له پیښې سره مخامخ شوی پاکستاني هلیکوپټر هماغه می ولس هلیکوپټر ده چې د افغانستان د هوایي چلند خپلواکې ادارې ورته د افغانستان له خاورې د تیریدو اجازه ورکړې وه. کنه بلخوا د پاکستان د پوځ ویان عاصم بجوا هغه اوازې رد کړې چې ګنې د الوتکې په برمته شوې سپرلۍ کې د پاکستان د پوځ د لوی درسیس خپلوان شامل دي. بجوا دا اوازې بې بنسټه بللې، خو ټینګار یې کړی چې د برمته شویو کسانو ژوند ورته ډیر قیمتي او د دوی د خوندي راستنولو لپاره به ټولې هڅې ترسره شي. روسي چارواکي وایي په لوګر کې بیړنۍ ناستې ته په اړه شوې هلیکوپټره کې د سپاره یو تن روسي خوندي خوشې کول ښایي اوږد وخت وغواړي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې هلیکوپټر کې د برمته شوي روسي د خوشې کولو لپاره هڅې کوي او ټول امکانات یې په کار اچولي، خو د کابلوف په وینا دا پروسه ښایي اوږده وي. زمیر کابلوف د شنبه په ورځ د مسکو یوې راډیو ته وویل دا د پاکستانی چارواکو مسؤلیت دی چې د یرغمل شویو کسانو د خوشې کولو لپاره هڅو ته مخکې شي، ځکه د نوموړي په وینا په برمته شویو کې شپږ پاکستانیان شامل دي او روسي لارښود یوازې د الوتکې پرواز تنظیموي. ایران او افغانستان پریکړه کړې چې د ټولو هغو عواملو د له منځه وړلو لپاره به ګډې هڅې کوي چې د دواړو هیوادونو ملي امنیت ته یې ګواښ پېښ کړی. دا پریکړه د شنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف تر منځ په لیدنه کې شوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوه خبره پاڼه کې وایي چې اتمر او ظریف همدارنګه پریکړه وکړه چې دواړه هیوادونه به د ټولو هغو مشترکاتو پر زیاتولو کار کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تروریزم ضد جګړه او اقتصادي ودې لپاره د پالیسیو او تګلارو په کچه نږدېوالی رامنځته کوي. د سوریې د رژیم مخالف وسلوال وایي د حکومتي ځواکونو لخوا یې د حلب ښار محاصره ماته کړې. دوی وایي حکومتي ځواکونو چې د روسیې ملاتړ ورسره دی له څو ورځې جګړې وروسته اوس دفاعي حالت خپل کړی. ملي شورا چې په د بشار اسد رژیم مخالف وسلوال په کې راټول شوی او مرکز یې په استنبول کې دی وایي د حلب ښار ته له جنوب لویدیځ څخه د یوې لارې په غځولو توانېدلي چې د دې ښار محاصره ماته کړي. د بشار اسد رژیم مخالفو ډلو او اسلامپالو وسلوالو له یوې اونۍ راهیسې د حلب د محاصرې د ماتولو لپاره سخته جګړه پیل کړې ده. خو د سوریې دولتي ټلویزیون پرون ناوخته وویل چې حکومتي ځواکونو د حلب په جنوب کې په یو پوځي اډه کې څو حاکمې سیمې چې د یاغیانو په لاس کې وې بېرته نیولې دي. د بلجیم چارواکی وای یو بریدګر چې یو لوی چاړه ورسره و او د الله اکبر نارې وهلې پرون دوه خزینه پولیس ټپیان کړې. له دې خزو څخه یوه پر مخ ژوره ټپی شوې چې په روغتون کې تر علاج لاندې ده. د بلجیم صدر اعظم چارلز میشل دا برید غندلی او ویلې دي لومړنۍ نښې نښانې ښیي چې دا یو تروریستي برید و. د بلګه خبري اژانس راپور ورکړی چې برید کوونکی د دریم پولیس پر ډزو وژل شوی. پر یو د جنیرو ښار کې مسؤول امنیتي چارواکي وایي د اولمپیک د بایسکل ځغلولو د لوبې د پای پټکي کې یو بې خاونده بکس د پولیسو تر نظر لاندې چاودلی دی. له چاودنې وروسته د بمونو د شنډولو د برخې متخصصینو په داسې حال کې چې ځانګړې جامې اغوستې وې په سیمه کې فعالیت پیل کړ او د برازیل د پوځي پولیسو یوې ډلګۍ په سیمه کې خپل کنټرول ټینکر. د بایسکل ځغلولو د لوبې د پای پټکي کې چاودنه په داسې حال کې وشوه چې د سیالۍ ګډونوالو له دې ځایه نږدې 10 کیلومتره فاصله درلوده. په لوبه کې ځنډ رانغی او تر پایه یې دوام وکړ. پولیسو له سیمې څخه هیڅوک سمدستي لرې نه کړل او ظاهراً د چا د ټپي کېدو خبر هم نه دی ورکړل شوی. د برازیل په ریو د جنیرو ښار کې چې وړمه ورځ د اولمپیک نړیوالې لوبې پیل شوې له تیرو څو ورځو راهیسې د بمونو د شنډولو ډلګیو ګڼ شمېر بې خاونده بکسونه د پولیسو تر نظر لاندې چولی دي. امنیتی اندېښنو د ریو د لوبو په بهیر کې ستونزې رامنځته کړي او د لوبو د تنظیم پر چارو یې ناوړه اغېز کړی. مسؤولو برازیلي چارواکو د تلاشۍ په لیکو کې د اوږده وخت لپاره د پاتې د خلکو د پاتې کېدو له کبله له هغو بښنه غوښتې او په ځینو مواردو کې لوبغاړو په تشو میدانونو کې لوبه کوله. په داسې حال کې چې له لوبغالي بهر د خلکو اوږده کتارونه په انتظار ولاړو. دا خبرونه
السلام علیکم. د حمله افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې باسمان شینوي د تودوخې لوړه درجه 1.3°C، کندهار آسمان براک د تودوخې لوړه درجه 24°C، هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23°C، هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8°C، جلال آباد آسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 16°C، او په بدخشان کې آسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 22°C.
سمو غاغله ازادي رادیو او ری قدر من اوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې افغان حکومت د لوګر په ازر ولسوالۍ کې د پاکستاني هلیکوپټر د نسکورېدو د پیښې په اړه د څېړنو لپاره یو پلاوی معذف کړی.
یو پلاوی وګمارل شو چې د دې قضیې د بېلابېلو ابعادو د ارزونې په خاطر او دا چې آیا دغه هلیکوپټر په اجازه نامه کې تسجیل شویو مشخصاتو سره مطابقت لري او که نه.
د پاکستاني هلیکوپټر په برمته شویو کسانو کې د یو روس لارښود د خوشې کولو د هڅو په اړه د روسي چارواکو له سرګندو اندېښنو څخه به هم خبر شئ. په نورو موضوعاتو کې ولسي جرګه وایي پاکستان ته د امریکا د $300 میلیون په ارزښت د مرستې بندېدل د تروریزم پر ضد د جګړې په ګټه دي، او د راپورونو له مخې د هلمند په جګړه کې د افغان کمانډو له ګډون وروسته وسلوالو طالبانو هم خپل روزل شوي کسان د جګړې ډګر ته استولي. د افغانستان بانک هیوادوال د افغانیو کارولو ته هڅوي او وایي چې که افغانۍ په دوران کې وي نو ارزښت به یې لوړ وي.
کله که تاسو ملي پیسې ونه کاروئ هغه متراکمه پاتې شي، نو د هغې ارزښت په مارکیټ کې راولېږي.
د دې او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره د خپرونې ته تر پایه غوږ شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. پام وکړئ د دې پروگرام لومړی موضوع ته. افغان حکومت د لوګر په ازر ولسوالۍ کې د یو پاکستانی هلیکوپټر د بیړنۍ ناستې او د اوو تنو سپرلیو د یرغمل کېدو په درېیمه ورځ هم دا نه ده تایید کړې چې دا د هماغه هلیکوپټر وي چې دوی ورته د افغانستان له فضا د تیرېدو اجازه ورکړې وه. له بلې خوا د پاکستان پوځ هغه آوازې رد کړي چې ګنې د هلیکوپټر په یرغمل شویو سپرلیو کې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز خپلوان شامل دي. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
دا ولسمشر اشرف غنی د ویان رسیال د واخان مینپال د شنبه پورس نا وخت ازادي رډیو ته ویل د پاکستان حکومت د افغانستان له فضا څخه ازبکستان ته د روسیې وی فابریکه کې د ترمیم لپاره د وی می ولس ډول هلیکوپټر د تیر دوه وختنه کړی و او د افغانستان د ملکی هوایي چلن خپلواکي ادارې د دې وختنې په بنسټ د هلیکوپټر د مشخصاتو په ثبت سره یوازې د ترمیم لپاره د افغانستان له فضا څخه د تیرودو اجازه ورکړي وه. خو افغان چارواکي وایي دوی تر اوسه نه ده معلومه کړې چې په لوګر کې له پیښې سره مخ شوی هلیکوپټر هماغه ده چې دوی اجازه ورکړې وه او کنه. د ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل د شنبه په ورځ ولسمشر غنی پر دې مسلې په یوې امنیتي غونډه کې په وروستیو معلوماتو بحث وکړ. خغلی مینپال په دې امنیتي غونډه کې د شو پریکړو په اړه وویل
لومړی یو پلاوی وګمار وسو چې د بیړنۍ لاسې په ګډون د دې خزې د بلادل آبادو د ارزونې په خاطر او دا شایع دغه هلیکوپټر مشخصات می اول څه دوله په تقاضانامه کې درج او په اجازه نامه کې تسجیل شوی مشخصات تر مقابلت مطابقت لري او کنه غونډې همدارنګه کلي ته موظف کړل چې په دې کې له موجوده قوانین مقررات او طرز عملونه او احتمالي خناوي در افکولو په مخه ورزوي او دغه څه پیښو د تکرار د بشپړ مخنیوي په مخه د کابینې د تقنین کمیټې ته یو جامع طرح وړاندې کړ.
دا ارګ څخه یو خبرې شوې خبر پانه کې هم راغلی چې افغان دولت په دې اکل د روانو څېړنو تر نتیجې د ډیپلوماټیکو اقداماتو نیول لپاره خپل حق خوندي ساتي. بل خو دا پاکستان د پاووس ویان د سیمباجوا هغه وزیرت کړی چې کندې پالوتکه کې پسپرو کسانو کې د پاکستان د پاووس د لوی درستیز خپل وان شامل دي. خغلی باجوا د ټوئیټر لاري ویلي د يرغمل شو کسانو څخه یو هم د پاکستان د پاووس د لوی درستیز سره تړاو نه لري او په دې برخه کې ټولې اواسې به بنسټه دي. باجوا زیاته کړې چې د برمته شو کسانو شوند ورته ډیر قیمتي دي او د دوی د خوندې راسنول لپاره به ټولې هڅې تر سره شي. د پاکستان د پاووس ویان تر دې ورس مخ کې ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د پاووس لوی درسيستا د يرغمل شو کسانو د خوندې خوشی کول لپاره د هر ډول هڅو ډاډ ورکړي. بلخوا د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر سانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې هلیکوپټر کې د یو برمته شوي روسي د خوشی کول لپاره ټولې هڅې کوي خو خاید نوموړي خوشی کول ډیر وخت غواړي. زمیر کابلوف د مسکو یو رادیو ته ویلي د پاکستاني چارواکو مسولیت دی چې باید د يرغمل شو کسانو د خوشی کول لپاره په هڅو کې مخکې شي ځکه د په وینا په برمته شو کې شپږتنه پاکستانیان شامل دي او روسي لارخود یوازې د الوتکې پرواز تنظیموي.
لبلې خو د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي پر پاکستان د امریکا د 300 میلیون ډالر مرستې بندول له تروریزم سره په جګړه کې ګټور بولی. امریکا تیرونی د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد د پاکستان د نه اقداماتو لکبل اسلام آباد ته د 300 میلیون ډالر مرسته بند کړه. په دې اړه تفصیل له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي په دې باور دي چې پر پاکستان باندې د امریکا د مرستو محدودول به دغه هیواد له تروریزم سره صادقانه مبارزه وکړي. د دغه جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړي آرین یون د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پر پاکستان د امریکا د 300 میلیون ډالر مرستې بندول پر دغه هیواد باندې یو ډول فشار دی چې له تروریزم سره په مبارزه کې به مثبت نتیجه ولري.
دغه غوښتنه و د ټول زمنګ د هیواد مخصوصا د ټول نړۍ چې نه باید پاکستان باندې فشار راولي تر څو دی خپل په ژمنو کې صادق شي. زه فکر کوم دا به مثبت او زمنګ د نړیواله ټولنې مخصوصا امریکا نه دا غوښتنه چې دغه ډول فشارونه ته ادامه ورکړي تر څو پاکستان د تروریزم په مقابل کې خپل ستراتیژي بدله کړي او په صادقانه ډول ودرېږي ترڅو دغه تروریستي ډلې او دغه تروریستان د منځه لاړ شي.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو تیرونی د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر وړاندې د پاکستان د نه اقداماتو له امله پر اسلام آباد باندې د 300 میلیون ډالر مرسته بند کړه. د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو په اساس پاکستان په تیرو څوارلو کلونو کې له امریکا څخه 4 میلیارد ډالر د ډول مرستې ترلاسه کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا کانګرس 2.5 میاشتې وړاندې د 2010 کال د دفاعي بودیجې د تصویب پر مهال له اسلام آباد سره 400 میلیون ډالر پوځي مرسته په دې شرط کړې وه چې پاکستان به د حقانی شبکه ځپي. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف خانی دوه اونۍ وړاندې له پاکستانی تلویزیونی شبکې جونیو سره په خبرو کې ویلي دي چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې صادقانه همکاري نه کوي او په وزیرستان کې د پاکستان پوځي عملیات د حقانی شبکې پر ضد نه وو. په ورته وخت کې امریکا تل په اسلام آباد له دې عمله انتقادونه کړي دي چې د طالبانو او حقانی شبکې پر وړاندې جدي اقدامات نه دي کړي، خو پاکستان تل په دې ډول اقداماتو ټینګار کړی. د سیاسي چارو کارپوهان د امریکا د اقدام مناسب بولي، خو زیاتوي چې په جدي ډول د تروریزم پر وړاندې د پاکستان پر سیاست اغیز نه کوي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره هم تر سره اوسئ. خدا شیبه د سهار 8:15 دی. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. افغان حکومت وای لا هم د هغې پاکستانی الوتکې په اړه څېړنه کوي چې د پنجشنبې په ورځ د لوګر په یوه غرنۍ سیمه کې بیړنۍ ناسته وکړه. څو معلومه کړي چې په لوګر کې له پیښې سره مخامخ شوی دا هلیکوپټر همغه می 12 هلیکوپټر ده چې د افغانستان د هوایي چلند خپلواکې ادارې د افغانستان له خاورې د تیرېدو اجازه ورکړې وه که نه. روسی چارواکی وایي په لوګر کې بیړنۍ ناستې ته په اړه شوي هلیکوپټره کې د سپاره یو تن روسی خوندي خوشې کول ښایي اوږد وخت وغواړي. ایران او افغانستان پریکړه کړې چې د ټولو هغو عواملو د له منځه وړو لپاره به ګډې هڅې کوي چې د دواړو هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ پیښوي. د سوریې د رژیم مخالف وسلوال وایي د حکومتي ځواکونو لخوا د حلب ښار محاصره یې ماته کړې ده. بلجیمی چارواکی وایي یو بریدګر چې یوه لویه چاړه ورسره وه او د الله اکبر نارې وهلې، پرون دوه ښځینه پولیس یې ټپیانې کړې او وروسته د دریم پولیس په ډزو ووژل شو. او په ریو د جنیرو ښار کې مسؤول امنیتي چارواکی وایي د المپیک د بایسکل ځغلولو د لوبې د پای په ټیکي کې یو بې خونده بکس د پولیسو تر نظر لاندې چاودلی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر مناوریدونکو، اوس هم د لویدیز مطبوعاتو مخکتنه کوو. فریبا ظاهر د لویدیز ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې څه خپره شوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د منتقدینو هغه څرګندونې راخیستي چې وایي نوموړی د اوسني حکومت د ګډوډۍ هڅه کوي. نیویارک ټایمز لیکي په ځانګړي ډول د ولسمشر اشرف غني نږدې کړي انتقاد کوي چې حامد کرزي د هیواد د شخړو له یوې شیبې څخه هم استفاده کوي چې یا واک ته بیرته ورسیږي او یا لږ تر لږه امتیازات ترلاسه کړي. نیویارک ټایمز زیاتوي دغو څرګندونو ته د پخواني ولسمشر کرزي ځواب په زغرده منفي دی. ورځپاڼه لیکي له بېلابېلو مرکو، بحثونو او لیدونو کتنو څخه ښکاري چې کرزی اوس هم د یوه واکمن مشر په څیر فعالیت کوي، له نړیوالو مشرانو سره اړیکې ساتي او په اونیزه توګه لیکونه ورسره لاسلیک کوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د کرزی نږدې متحدین اوس هم په حکومت کې د هغه د نفوذ هڅه کوي او دوی په خپل خوښ دی چې له وزیرانو، والیانو او سفیرانو سره ټلیفوني تماسونه ولري. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړیتوب د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو د کړکیچ د هواري په هدف سوې وه، د سپتمبر تر وروستیو پورې د حکومت د هغې ژمنې وخت پوره کېږي چې ویلي وو په دې دوه کلنه موده کې به انتخاباتي اصلاحات رامنځته کېږي او د لویې جرګې په رابللو سره به د ولسمشر غني د انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله لپاره د صدراعظمۍ پوست جوړیږي، خو دا موده په پوره کېدو ده او د لیکوال په خبره ژمنې عملي کېدونکې نه برېښي. نیویارک ټایمز د افغانستان روانو امنیو او روسیو حکومت ضد مظاهرو ته په اشاره وایي چې داسې باور همسته چې په دې مظاهرو کې هم د حامد کرزي لاس دی. خو د مقالې لیکوال د حامد کرزي له قبله ویلي چې نه د حکومت د ګډوډۍ او نه واک ته د بیرته راتلو لیوالتیا لري، بلکې د سپتمبر تر ضرب لجل وروسته د حکومت د مشروعیت او لوی جرګې د رابللو غوښتونکی دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه د لوی جرګې د رابللو په اړه د حامد کرزي فشار هم تر ډیره یو داسې اقدام ګڼل کیږي چې ګواکې بیرته واک ته د رسیدو لپاره یوه لوبه کوي. د برېټانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د بهرنیو ګرځندویانو په نښه کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی چې پکې راغلي د پنجشنبې په ورځ 15 بهرني سیلانیان په هرات ولایت کې د طالبانو تر برید لاندې راغله او ټپیان سوه. د ورځپاڼې په لیکنه له دغو سیلانیانو سره نور 8 تنه بریتانیایان، 3 امریکایي او یو جرمن هم وو چې د افغانستان د لیدو لپاره ورغلي وه. ګارډین لیکي په هرات کې دغه برید د ځینو ماجراجو سیلانیانو پام ځانته اړولی دی. ورځپاڼه د سوري یو وګړی اندرو دراري د بیلګې په توګه یاد کړی چې هر کال د رخصتیو تیرولو لپاره دوه یا درې ځله د افغانستان، عراق، سوریه، ایران، تاجکستان، چچن، شمالي کوریا او سومالیا په څیر هیوادونو ته سفرونه کوي. 50 کلن اندري دراري ګارډین ته ویلي چې ناامن سیمو ته سفر یوازې د هیجان او خطر د احساسولو له کبله نه دی، بلکې د هغو سیمو د خلکو د لاشت درکولو لپاره دا کار کوي. اندري ویلي چې سږ کال یې خپله رخصتي په عراق کې له یوه نشان ویشتونکي کس سره تیره کړه چې د داعش ډلې په وړاندې جنګېده. دی وایي هغه کس سرتیری نه، بلکې یو ښوونکی و چې هڅه یې کوله خپل کلی له داعش ډلې څخه آزاد کړي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان بانک وایي د تقاضا زیاتېدو د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت لوړ کړی. د دې بانک وایان ایمل هاشور په ځینو سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو اسعارو پر کارولو د بندیز وروستي بهیر ته په اشاره سره وایي چې دا کار د انفلاسیون یا پولي پړسوب د مخنیوي لپاره یو ګټور اقدام دی. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار په ګډون په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې پر کلدارو بندیزونه لګول شوي چې د کار د افغانیو ارزښت لوړ کړی دی. قسیم سولمل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان بانک مسولین وایي هر څومره چې د افغانۍ ونډه په ورځنۍ راکړه ورکړه کې زیاته سي، نو هغومره ارزښت زیاتېږي. د دغه بانک وایاند ایمال هاشور د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د افغانۍ د ارزښت لوړېدل له اقتصادي اړخه هم خلکو ته ګټه رسوي.
کله که تاسو ملي پیسېونه کاروئ، هغه متراکمه پاتې شي، نو د هغې ارزښت په مارکیټ کې راولېږي. او موږ هغه ځاینه چې یو وارداتي هیواد یو، نو بهرنۍ توکي چې موږ اخلو هغه عمدتاً زموږ هیوادوالته بیا قیمته پرېوځي.
ښاغلی هاشور وایي مرکزي بانک هر کال د عامه پوهاوي لپاره کمپاینونه ترسره کوي تر څو خلک د افغانۍ کارولو ته وهڅوي، او سږ کال یې په پراخه پیمانه د کمپاین پیل کړی دی. د کابل شهر د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د شنبې په ورځ یو ډالر په شپږ شپېته افغانۍ او دیرش پوله او زر پاکستانۍ کلدارې په شپږ سوه لس افغانیو تبادله کېدلې. همدا دوه اسعاره چې د افغانستان په بازارونو کې ډېر چلند لري. شاوخوا یوه اونۍ مخکې ډالر په نږدې نهه شپېته افغانیو او زر پاکستانۍ کلدارې په نږدې شپږ سوه پنځوس افغانیو پلورل کېدله. د دې تر څنګ د افغانستان په لویدیځ زون کې هم د افغانۍ په پرتله ایراني تومان ډېر کارول کېږي. په وروستیو څو ورځو کې عمدتاً له پاکستان سره په همسرحده ولایتونو کې د بهرنیو اسعارو په کارولو بندیز لګېدلی دی. په کندهار کې د صرافانو د ټولنې مشر حاجي قندی آغا وایي په کندهار کې د دغه بهیر له پیلېدو سره د کلدارو په وړاندې د افغانیو ارزښت د پام وړ لوړ شوی دی.
کندهار کې د افغانۍ ارزښت انشاءالله په سل کې اچا فیصده مخ ته تللی دی. خارجي اثار ډېر کم شوي دي. خلک یې دغه چې راوړي صرافۍ ته او دلته تبادله کوي، صرافان بېرته هغه خارجي اثار پاکستان او ایران دې شاوخوا کې انتقالي
د اقتصادي چارو کارپوه عبدالله وحیدار وایي که چیرې د بهرنیو اثارو خاصتا د ګاونډیو د پیسو په وړاندې د افغانیو ارزښت لوړ سي، نو دا به د هیواد په بازارونو کې د توکو بیه ثابته وساتي او وارداتي توکي به په ارزانه بیه خلکو ته پرېوځي.
د افغانستان بانک د ویان د څرګندونو په اړه راپور مو اوریده چې وایي د تقاضا زیاتوالی د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت زیات کړی او په هیواد کې د انفلاسیون یا د پیسو د پړسوب مخه نیولې ده. قدر من اوریدونکو، د ستاسو مایکروفون په نننۍ خبرونه کې چې د کابل په وخت له اته نیمو تر نهه نیمو بجو پورې خپریږي، هم نن د بهرنیو اثارو پر ځای د افغانۍ د کارولو د اهمیت پر مسأله ستاسو خبرې، تبصرې او وړاندیزونه اورو او له خلکو سره یې شریکوو. هیله مو دا ده چې په دې خپرونه کې خپل نظریات په لنډو او واضحو ټکو له اوریدونکو سره شریک کړئ.
موضوع موږ ټاکو، نظر تاسو څرګندوي. هر یک شنبه د سهار له اته نیمو تر نهه نیمو بجو میکروفون ستاسو.
د ستاسو میکروفون په نننۍ خبرونه کې د بهرنیو اثارو پر ځای د افغانۍ د کارولو پر اهمیت خبرې کوو. زموږ د ټلیفونونو شمیرې دي 0999 203 540. بله نمره ده 0 اووه سوه 1922 555 او که په نړیوالو لیکو زنګ وهي نو زمونږ د ټلیفون نمبر دی د البته د پراګ د سټوډیو نمبر دی 00422 112 240 01 01. بل نمبر ده 00422 112 141 01. ستاسو د نظریو په تمه یو. اوس هم د دې خبرونې وروستی راپور مخکې لدې چې تاسو ته د ژوند رنګونه په زړه پورې برخه وړاندې کړو. په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو جنګي مهارتونه او مسلکي وړتیا له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي او دا مهال د شپې لخوا په ډیرو حملو کې له ځانګړو او ښو روزل شویو کمانډو ځواکونو څخه کار اخلي. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو هم د هلمند جګړې ته د خپلو روزل شویو وسلوالو یوه ځانګړې ډله ورمخکې کړې ده. په عین حال کې د هلمند چارواکي وایي چې په هلمند کې پر دولتي پوستو په وروستیو حملو کې له طالبانو سره یو شمیر بس بهرني وسلوال هم ملګري دي. په دې اړه د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور مهم ټکی اجمل انت اوروي.
د هلمند چارواکي وایي د افغانستان اردو په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د یو نسبتا منظم او مجهز ځواک سره مخ ته دی. وایي طالبانو د سرې قطعې په نوم دا 200 کسي ځواک په دې وروستیو کې جګړې ته داخل کړي. د طالبانو یو قومندان ویلي چې د وسلوالو یو ځانګړې روزل شوې ډله د هلمند په جګړو کې برخه لري. د قومندان چې یو وخت نوم یاد شي د اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي د طالبانو د سرې قطعې له 300 ځانګړو روزل شو وسلوالو جوړه شوې. د طالب کمانډان ویلی چې سریقته یې خنه تیجه ورکړې او ستا ډله پر دې غور کوي چې په نورو ځایونو کې هم ورته ځواک وکاروي او کنه. د اسوشیتد پرس خبري اژانس وایي هم د افغان حکومت پوځي چارواکي او هم خپل وسلوال طالبان د طالبانو د دینوي وسلوال ځواک په اړه څه نه وایي، خو د هلمند ملکی چارواکو د خبري اژانس ویلي د طالبانو یو قومندان چې حجي ناصر نومیږي او مخکې په زابل او کندهار کې د بریدونو مشري کوله اوس په هلمند کې د طالبانو د دینوي وسلوال ډلې چې سره کې ته یې بولي قومندان دی. د هلمند ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید خونزاده د اسوشیتد پرس خبري اژانس ویلي چې د طالبانو سره کې تا د روان کال په لومړیو کې په سنگین ولسوالۍ کې را پیدا شو چې ورسته یې شمیر 400 تن ته زیات شو. په ریپورت کې د یو طالب کمانډان لخوا ویل شوی د دې ځانګړي وسلوالې ډلې تلفات ډیر کم دي، خو نوموړي د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی ښودلی. په کندهار کې چې د هلمند ګوندی ولایت د امنیه بانفوزه کمانډان جنرال عبدالرازق د اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي د طالبانو د نوي اسواک یو واقعیت دی چې موږ ترې انکار نه کوو. د نوموړي په وینا طالبان اوس خپل جګړیز تکتیکونه بدلوي او د نوي وسلوال ځواک هم د همدې هڅو یوه برخه ده. بلخوا د هلمند والی حیات الله حیات د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل داسې شواهد لري چې د نادلی په ولسوالۍ کې په وروستیو جګړو کې د طالبانو ترڅنګ د بهرنیو وسلوالو موجودیت تاییدی. خاغلی حیات وویل د دې بهرنیو وسلوالو څخه یو شمېر د نادلی په جګړو کې وژل شوي، خو نوموړي ونه ویل چې د کوم بهرني هیواد وسلوالو.
د ژوند رنګونه
سمیولا جانه څه کار کوي؟
کراچوانی کوي.
یعنی کراچوانی چې کوي مثلا څه پکې خرڅوي، څه بارو لري، پکې څه رقم ده؟
بارو رما
مثلا چې شی بارو لري پکې چیرې درایي؟
سودا ده، ورزې واخلي بوزما، نور سودا ده، خوخه غریدا ټول بوزما.
یعنی څوک چې سودا دکان کې واخلي تاسو تر کور وړي ورسره؟
ها
څه واخلي کور راوځي تر څه وخت کار کوي؟
سهار رازو اته بجزم
مکتب ته نزي
زما
مکتب ته صبح جزي
مکتب ته زما یو لاس بجزم سلور بجره ستم
ته څو کلانی
دی لاس کلانی
دا کراچي کنه کې دې شپه سوق ډیره سودا او کې مثلا ته خو دی لاس کلانی ډیر وړو کوي بیا دا وړای شي کې دې فاصله لري اوسي
او
ستړی کېږي نه
او کو اسره کوم
څو منه وړای شي؟
یو 15 منه وړای شي.
او راس کې څو پیری د کراچۍ د کای وړي خلک کورو ته سودا کوي؟
یو 15 پیری کې خلک.
بیا څو روپۍ در کوي؟
بیا وس کس دا لاس ور کې شل در کې دیش در کې 15 سر کې سل در کې.
یعنی داسې معلوم نه دا چې ورته چې دومره پیسې باندې وړ مارڅو چې در کې؟
هر څه در کې.
د زیاده ستوغه مشته چه کمی درکی یا زیاده لک درکی؟
زیاده نور کسان رازی زیادم درکی لکم درکی.
بیا تو مثلا راست که تو رو پی کهی اگه چی در جمعی که مرسیگر در؟
سل یا نیم سل دست و کم مخته.
بیا کور مستنگه در کور مخپل در کراست این نور چو نفر است کور که؟
کور که دوالس نفر ایم کور کرایی دم اشپاگ زر کرایی
کور او در کور طول خرچه پتا در طول مصرف؟
او مادر
بیا چنگ رسیدگی کوایش گزارم کیگی؟
گزارم لگ لگ کیگی
چه ویل لره چه غواره دولت نه تا خودیر وڑو کهی می پدی وڑه سن که کار کهی چار زو لره آینده که؟
آینده که انجینر بارم اشرف غنی که نلیده او سه هیچ کار نشته ده و خو اوس کار نشته ده خلا طول کراچوانا نه کار نشته ده
بس تا ده خدای پاک خپلو هیلو تا ورسه خدای ده کارونه دیر که دیره زیاده مننه
مننه دیر
د کوچنی کراچی چلوونکی سمی ولا جان د زړه خاله مو اورید چې کار کوي او خپل کورنۍ چلوي قدر من اوریدونکو د دې خبرو سره د دې خبري مجله پایته ورسیدو و بجې او 13 دقیقې شوي جاوید نعیمی